درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو آزادي رادیو اوریز اسمت څاروانم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د ملګرو ملتو چارواکي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یکشنبه خبری کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکوي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د عامه اړیکو مسؤل تاپیوا ګومو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي، د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا HCT نن ناوخته غونډه کوي چې له ستونزې سره د چلند په اړه خبري او مشورې وکوي. HCT د ملګرو ملتو له مامورینو او د لسګونو افغانانو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو جوړه ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر مرستیال وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سره جرمني او نور لویدیز هیوادونه باید په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارس پوسل د جرمني له آر ان ډي رسنۍ سره په مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي په افغانستان کې حضور د وضعیت له اسانه پوهېدو سره مرسته کوي. د زیاته کړې چې باید دا هیره نه کړل شي چې لویدیز هیوادونه هم په افغانستان کې ګټې لري. د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته لویدیزو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او کارکونکي وایستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنیو بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د شزو پر کار پر بندیز ژوره اندیشته ښکاره کړه. د وویل دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن تیره شپه په یو ټویټ کې لیکلي، ښځې په ټوله نړۍ کې د بشرپالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړونکې وي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار کولو وروستای بندیز په افغانستان کې له سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو څخه د شزو د ایستلو یو خواشینونکې هڅه بللې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون ټولو کورنیو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ته پاسته وو دي مکتوب کې ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې شزې له کار کولو منع دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیاتې ښځینه کار کوونکې لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو پر رسولو کې ونډه ډیره مهمه ده. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د نجونو د پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټې د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. محصلانو د جنو د زده کړو د مخنیوي لپاره د طالبانو پریکړه وغندله. ویل چې طالبانو په دې پریکړې د هیواد نیمایي نفوس محروم کړی دی. او ترکیه وایي سره له دې چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کوي، فکر نه کوي چې دا جګړه به په اسانه پای ته ورسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار پرون شنبه په انقره کې د روان کال په وروستي خبری کانفرنس کې وویل داسې ښکاري چې دغه جګړه به اسانه ختمه نشي. روسیه د سږ کال د فبروري په 24مه پر اوکراین په بې دلیل یرغل دغه جګړه پیل کړه چې په نتیجه کې د هیواد ته د سرمال ډیر زیانونه اوښتي دي. تاسیس مشخله آزادی رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز به ناوړه اغېزې ولري. په دې ډول اقداماتو کې د طالبانو هدف څه کېدای شي؟
دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي، چې غرب په رسمیت باندې وپیژني.
آیا د نجونو د پوهنتوني زده کړو پر سر طالبانو سره طالبان سره ویشلی دي؟
د کابینې اکثر اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل شي او اجازه ورکول شي چې په افغانستان کې پوهنتونونه وویل شي.
هند ته کډوال شوي افغانان وایي هلته هم آسوده نه دي.
کور کړی هم نشم ورکولی او لږ ډېر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
ځینې خلک لا هم خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره جادو ته پناه وړي.
د بارا راتو ویل چې دا ما خپل په تلتکو په بالښت کې تلویزیون ما په خپل پیدا کړل.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجه او پنځه دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او هم زموږ مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي په غیر حکومتي مؤسسو کې به د ښځو په کار بندیز د غیر حکومتي مؤسسو چارو ته خورا زیان ورسوي. انټونیو ګوتریش د طالبانو دا پریکړه نهیلوونکې بللې ده. له بلې خوا د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز رئیس وایي د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدې پایلې ولري. طالبانو پرون په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولکاو. د دې موضوع نور جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي داسې مهال چې افغانان خورا ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري، په افغانستان کې له غیر دولتي مؤسسو سره د نجونو او ښځو په کار بندیز به په افغانانو د لا زیاتې سختۍ لامل شي. د ملګرو ملتونو سازمان لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې د ګوتریش له قوله د طالبانو په دې پریکړه خواشینی ښودل شوې او کار د ښځو حق ګڼل شوی دی. انټونیو ګوتریش زیاته کړې دا پریکړه به د ډېری هغو سازمانونو کار کمزورې کړي چې په ټول هیواد کې فعالیت کوي او له زیانمنو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي د سازمان او شریکانو یې د نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسساتو په ګډون له 28 میلیونه زیاتو افغانانو سره چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرسته کوي. خو ګوتریش د چارو د لاخه سمون او بې له ځنډو په خوندي توګه د خلکو د لاسنیوي لپاره د نجونو او ښځو فعالیت مهم بللی. طالبانو پرون په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس جورج لاریا اټ جی بیا د طالبانو دا پریکړه غندلې او وایي د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدې پایلې ولري. هغه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي یونیسف په افغانستان کې د هر انجلۍ او ښځې تر څنګ ولاړ دی او له طالبانو غواړي چې سمدستي د ټولو ښځو بشور دوستانه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د زیانمنو کورنیو او ټولنو لپاره خپل ژوند ژغورونکی کار بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن بیا په خپل ټویټر پاڼه دا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو یو بل وحشتناک ګام بللی او لیکي دا اقدام به له نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو د پام وړ اغیز ولري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی بیا دا د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو بشپړه بې پامي بللی. خو داسې مهال چې نړۍ او په افغانستان کې دننه طالبان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورنیږي، د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د افغانانو د حقونو خوندیتوب غواړي. هغه په ارګ کې د مالی جرایمو معافیت په نوم جوړې شوې غونډې ته وویل
د دې 15 میلیونو افغانانو مسؤلیت نن ورځ موږ د مسؤلینو د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه دی. ولس باید په هیڅ صورت له خپلو هیڅ ډول حقه مسلمان او ثابتو حقوقو څخه محروم نه کړل شي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي داسې مال دات سرګندونی کوي چې د نورو ډیرو مسایلو ترڅنګ آن پنجونو خونځي او په هنتونونه هم تړلي. پر افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په کور دننه او بهر لغبرګونونو سره مخ دي. خو د غندونو او اعلامیو اعتراضونو او لاریونونو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ بدلون نه دی راوستي او رستربلي د خپل محدودیتونو کړای لا پراخوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند وای د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې څخه د رسمیت پیژندلو په خاطر پر شزو بندیزونه ډیر کړی دي. شغلې مومند وای طالبانو 40 میلیون افغانان يرغمل او لخپل حقونو به برخي کړی دي. نو موړې له نړیوال ټولنې غواړي چې د دې بندیزونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له ماهر مومند سره د ازادي رادیو خبريال همایون هیواد مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پښتلې چې ولې طالبانو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری کچا تر پخوا زیاته شوه، شزی په مؤسسو کې لکار کولو منع کړی دی.
دا تصمیم چې طالبان نیول لري چې اوسې خزه د کار څخه بند کړل او دا حق تر نه واخستلو، دا یو سلسله دوی شروع کړی ده چې په شروع کې د لیسو جنکیانی بند کړل، تعلیم حق تر نه واخستلو، بیا چې دا پوهنتونونو ته دوی ورتګ بند کړل، هغه حق د تعلیم تر نه واخستلو. فقط او فقط د دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې د ښځو نه د کار او د لوست او د زده کړې دغه حق واخلي، او د دې په مقابل کې دوی غواړي چې د غرب نه هغه خپل رسمیت په پیژندلو کې دوی ګټه وکړي، چې غرب په رسمیت باندې پیژندي او دوی بیا ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. نو فقط او فقط دوی د سیاسي ابزار په حیث باندې د دغه کار څخه دوی بدبختانه استفاده کوي.
خو فکر کوي مومن صاحب چې آیا دغه څه به لاسته راوړي په دغه ډول بندیزونو کنه؟
زه هیله لرم چې غرب د دغو طالبانو اعمالو ته نه تنها دا چې غاړه کې نږدي او د دوی دغه غوښتنه دی ونه مني چې دوی په رسمیت پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک او رغن ګامونه واخلي چې دوی دغه د 40 میلیونه افغانان چې برمتنې ولري چې دغه 40 میلیونه افغانان د دوغو د شرط څخه د خلاص کی ګوري. دغه کار چې دی دا نه اسلامي دی، نه هم مدني کار دی او نه هم افغاني کار دی. موږ پخوا هم په افغانستان کې د ښځو تعلیم او د هغوی د کار زمینه درلودله، نه تنها دا چې په دغه تیر جمهوریت کې بلکې د هغې نه پخوا او په نورې دنیا کې هم دا شی رایج دی، په اسلامي نړۍ کې هم دا شی رایج دی. دوی فقط او فقط د دین او د سیاسي ابزارو په حیث باندې استفاده کوي چې دوی داسې فکر کوي چې که دوی د ښځو کار او د هغوی زده کړه بنده کړي نو غرب به دوی ته غاړه کیږدي او دوی به په رسمیت پیژني. نو هیله مې دا ده چې غرب نه تنها دا چې په رسمیت ونه پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک ګامونه واخلي چې د دوی سره دغه مرستې چې کیږي دغه پر قطع کړي، ځکه چې افغانان خو دغه خلک نه غواړي. او دغه که دا خارجي د امرست نه وي د 40 میلیون ډالر چې دوی ته ورځي، که دا نه هر هفته دوی چې دی هماغه په اول دوه درې میاشتو سقوط کولو چې امید چې د دغه شر څخه افغانان خلاص شي.
مومن صاحب، میلیونونه نجونې او ښځې په افغانستان کې له زده کړو او کار څخه منع شوي دي، دوی اوس څه وکړي؟ یعنی په دوی باندې هم د زده کړو لاره درېدلې او هم هغه لاره چې دوی خپل بېګا ته یو مړی ډوډۍ پرې پیدا کوله، دوی څه وکړي؟
زما په نظر باندې ګوري هغه قومونه چې د خپل حق د پاره غږ جګوي هغوی خپل سرنوشت هم بدلولی شي. که افغانان په داسې مخصوصا سړی او ښځې که داسې په آرامه باندې کښېني او د دې په مقابل کې خپل غږ راجیګ نه کړي، نو نن خو یې پر تعلیم او کار بند کړلو، سبا ته نه پوهیم چې څه شی پر بند کړي. نو دوی ته په کار ده چې نه تنها دا چې خپل غږ جیګ کړي، بلکې په دې سره سره دغه د تعلیم طریقې هم چې دي اوس پرمختلل نړۍ ده، په مختلفو طریقو باندې کولای شي. هغه خویندې میندې چې د تعلیم نه منع شوي دي هغوی کولای شي چې په کور کې خپل کتابونه ووایي او امید د لاسه ورنکړي. او د کار خو نو دا سړی څه شی نشي ویلی چې دوی به بېچارهګان څه شی کوي، ځکه چې کار پر بند شي او دوی بیا د کور نه ووځي د کار لپاره ژوند ته خطر پېښېږي، نو دې کې سړی څه شی نشي ویلی. مګر تعلیم دوی په کور کې هم کولای شي خپل کتابونه ویلی شي، خپل هغه امید ژوندی ساتلی شي. او لرې نه ده چې امید زموږ دا ده چې دغه خلک د دغه کارونو څخه یا لاس په سر شي او یا هم د افغانستان نه لرې شي، چې افغانستان هغه خلک چې دي هغه اسلامي او مدني ازادي چې دي ته په کار ده چې ولري چې هغه ولري.
د بشري حقونو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لزدا کړو د نجونو د منکولو پریکړې د کورنۍ او نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ طالبان هم په دوه ډلو ویشلې دي. ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دې پریکړې سره مخالفت کړی. سیاسي شنون کې وای د نجونو د زده کړو په مسأله کې طالب مشران په دوه ډلو ویشل شوي چې د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه په ډېرې دودي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تېرې سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پوری نجونې نشي کولای خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو د کار بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام یو شمیر بنسټونو د محدودیت د ښځو په وړتیاو سخت گزار بللی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د طالبانو دا کار ناهیلی کوونکی بللی او ویلی دی په داسې حال کې چې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار محدودیت په ستونزې لا نورې هم ډېرې کړې. د ملګرو ملتونو هغه اعلامیه چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې د ښاغلي ګوترش له قوله پکې لیکل شوې چې دا پریکړه ډېر هغه بنسټونه کمزوري کړي چې په افغانستان کې له ځپل شوي او په ځانګړې توګه لنجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دا سازمان او شریکان یې له 28 میلیونه افغانانو سره چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرستې کوي. د دې تر څنګ د اروپایي ټولنې د امنیت او بهرني سیاست ویاندي نبیله مصرالی د طالبانو دا پرېکړه له انساني حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې اروپایي ټولنه د خپلو مرستو په برخه کې د دې بندیز د اغېزو د ارزونې په حال کې ده. په ورته وخت کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز پرېکړه غندلې ده. د دې بنسټ سیمه ییز مسؤول جورج لارډ آی دی جی په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې دا بندیز به ماشومانو ته د روغتیایي خوراکي او تعلیمي خدماتو د رسولو په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دائمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز غیر اسلامي او غیر انساني پرېکړه بللې ده. ښاغلي فائق د یکشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هغه رژیم چې د خپلو خلکو ملي ګټو او هوساینې ته اهمیت نه ورکوي په هغوی د هیواد د اداره کولو باور نه شي کېدلی. بلخوا د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د طالبانو وروستۍ پریکړه د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ونډي شرمن هم پر خپله ټویټر پاڼه د طالبانو وروستۍ پریکړه له ټولنې د ښځو په حذفولو کې وحشتناک اقدام بللی. هغه ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د خوړو او روغتیایي برخو خدمات له خطر سره مخ کوي او د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر اړیکو هم اغېز کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو او بنسټونو د طالبانو د هغې پریکړې په اړه چې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړی وي خبرګونونه ښودلي وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینری سمیرا حمیدی هم پر خپل ټویټر لیکلي، یوازینۍ لاره چې نړیوالې ټولنې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته پرې کوله همدا غیر دولتي موسسې وې. هغې پوښتنه کړې چې له دې وروسته به دا مرستې څنګه ښځو ته رسیږي. اغلی حمیدی لیکلي دي چې اوس د ټویټ او شعار ورکولو وخت نه دی او د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره د ستر مرسته کوونکي هیواد په توګه عملي اقدامات وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
بیرته لومړی موضوع ته ورګرځو، یعنی د طالبانو لخوا په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز موضوع ته. له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو استازي نن د دې موضوع په اړه ګډه غونډه کوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د نامو حکومتي مؤسسو غړیو ویلي چې په دې غونډه کې به په دې خبرې وشي چې آیا د طالبانو له دې پریکړې وروسته د مرستې رسولو چارې وځنډول شي او کنه. په افغانستان کې د بشري مرستو په ځنډولو داسې مهال بحث کیږي چې همدا اوس 40 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع جزئیات امید ظهیر مل درکوي.
په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په کار بندیز د هغه هیوادونو غوسه هم راپارولې چې افغانانو سره بشري مرستې کوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون یو مکتوب کې په غیر دولتي مؤسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. د فرانسې خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر د ویان تپیوا ګومو له قوله لیکي د هیوادونو نن د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل منځي غونډه کوي. د فرانسې خبری اژانس د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو استاذ ویلي دوی په غونډه کې به د طالبانو د دې سختې پریکړې وروسته پر دې بحث وشي چې آیا افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي او کنه. د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمېرې ښیي چې له 40 میلیونو زیات افغانان همدا اوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که یې لاسنیوی ونه شي ممکن ومري. اوسمهال د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو په ګډون له افغانستان سره د بشري مرستو کوونکو هیوادونو لسګونه د غیر دولتي مؤسسو استازي شته چې په ټول هیواد کې د بشري مرستو ویش همغږی کوي. همدا ډول د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې لسګونه مؤسسې کار کوي او ډیری کارکوونکي ښځې دي. هغه چې ویره شته د دوی په کاربندي سره به دا چارې ټکنۍ او یا هم په ټپه ودرېږي. هغه څه چې د افغانانو په ټولنیز او اقتصادي ژوند یې خورا منفي اغېز کړی. ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي له طالبانو به د دې پریکړې په اړه وضاحت وغواړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا پرون یو مکتوب خپور شو چې په غیر دولتي مؤسسو کې د کار د بندیز لامل د نجونو او ښځینه کارکوونکو لخوا د حجاب نه مراعاتول بللی وو. خود غیر دولتي مؤسسو افغان جنو او خزینه کارکونکو د ازادي رادیو په ګډون رسنیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر هغه افغان سیکان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد پریښی او هند ته کډه شوي وای نه غواړي د هند تابعیت واخلي. دغو سیکانو ازادي راډیو ته ویلي سره له دې چې په هند کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم دې ته منتظر دي چې هغه ورځ راورسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
چابول سنگ چې په افغانستان کې د بیلابیلو ستونزو له امله هندوستان ته کډوال شوی له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي که څه هم د هند دولت څه موده مخکې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکیو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکوي، خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دېرش یا څلوېښت کاله مخکې هند ته راغلي. چابول سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وساله خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي، نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. مکت تابعیت نه دی پکار، وزه چې خشي همغه مو وطن دی، همغه مخاوره ده، حتمن بیرته ځو.
افغانستان مې مو وطن مې ضرور مېرم پاس.
د چابول سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سیکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زرو چخه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې او وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 1401 کال د کاردې پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردوارې لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوي دي، خو دوی دا مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. مونږ تر فعلانه مونږ مهاجر یو. مونږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زمونږ ملک دی او زمونږ مشران هلته پیدا شوي دی، زمونږ هلته پیدا شوی. مونږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته و. مونږ نه غواړو چې د هند طبیعت مونږ واخلو.
هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یو کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یو کال د مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. صاحب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
روز در چلو پیزم یشتی کی جزر ریشپک چلو ما روپیا درم سال دخوانه نو تا ملاو شوی دا دیورز پیندش پک سا روپی کور تر آنم آنه نیچی راو دو سبایی بیر تا تول کور خرچه ورمانه کوم نور شتنه ما خپسیل کور کره تا دیر خپایم کور کره هم نشون ورکواله ولک دیر مشکل لرم لک کل یونا کرزوالم کل بل نوالم.
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کیږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو، ډیلی.
په اروزغان کې اوس هم دا دود شته چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کډو او تعویز لیکونکو مرسته غواړي. ویل کېږي چې دا کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلافات راپورته کوي. په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژورې اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړي دي. د اروزګان ولایت یو اوسیدونکی رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلې چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تعویز ورکړی چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وای دغه تاویزګر مولا دجی سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام حلق پنوم سی خو د پیسو په مقابل کې
یو سړی ما خپل ولیدی چې زما ډېر ملګری وو دغسې تاویز یې وروکې یا یو زنانه وه یا عزه وه ښه کورنۍ ښځه وه یعنې څو وارې راغی بېخي ډېرې پیسې ځینې وخت پاکار یې ورته وکړي.
د اروزګان ولایت یو بله اوسېدونکې ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مته چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم بلکه به شی څه وایي بیا زوی ورته دغه دغه ته درېدلې وه زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکلي دي.
شپي الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دوی یو خلکو ته ورکوي.
ما نو دا تا څنګه ورسره ومنله نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د بره راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې دا تعویزونه ما په خپله پیدا کړله بره ما دا تایید کړله د هغې ورځې څه بره به د دا خواهش وده د خوسره څه لاس واخېد موږ کور یې را خراب کړ.
دیني عالمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جومات پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپۍ اخیستل پر دغه شهر په دې کوډو باندې هغه ضرر یې ته ناګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخیستي دا کوډګران دي دا د اسلام د لګا څخه ګناهی کبیره ده.
د اروزګان ولایت د حج او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بېسوادي او نعامه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
اوس هم د سپورت په لور، د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی له لوري د ټیسټ سیالیو د اتلولۍ په پیل شویو لوبو کې دا ځل د هندوستان او بنګلادیش ترمنځ دوی لوب لړۍ وشوې چې دواړه هندوستان وګټلې. دا چې تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې کومې لوبډلې مخکښې دي د ازادي راډیو د خبریال بختیار ساحل په دې راپور کې اورو.
د کوربه بنگلاديش او هندستان ترمنځ د کرکټ نړیواله شورا لوري د ټیسټ سیالیو د تلولې په موخه د دوو لوبو لوبلړۍ هند وګټله. دغه لوبه د دسمبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې وه چې لومړی توپوهنه بنگلاديش کړې وه او 228 منډې وکړې. هند په ځواب کې 314 منډې جوړې کړې. بنگلاديش په خپل دویم نوبت کې 231 منډې وکړې او په دې سره هند ته د 145 منډو هدف کېښود. که څه هم د هند پیاوړو توپوهونکو ته ورکړل شوی هدف ډیر کم و، خو د بنگلاديشي لوبغاړو هیلې هغه وخت را ژوندۍ شوې چې د لوبې د څلورمې ورځې تر پایه په 40 منډو د هند څلور لوبغاړي وسوځېدل. هند د لوبې په وروستۍ ورځ د اوو لوبغاړو په له لاسه ورکولو سره لوبه وګټله او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم په خپل نوم کړه. په دې لوبه کې هیڅ لوبغاړی د سلیزې په جوړولو ونه توانید. ریشب پانډ او پوجارا د هند لپاره، مومن الحق، ذاکر حسن او لیټن داس بیا د بنگلاديش لپاره نیمه سلیزی ووهلې. مهدی حسن یوازینی توپ اچوونکی و چې په دې لوبه کې 15 وکټې ترلاسه کړې. رویچندرن اشوین د دوی لوبې غوره لوبغاړی و. هغه په دوو پاڼیو کې شپږ لوبغاړي وسوځول او په سخت شیبو کې د هدف پوره کولو پر مهال 240 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. چتیشور پوجارا بیا په دې لوبلړۍ کې 222 منډې کړې وې او د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. هند د دې دوه لوبو تر ګټلو وروسته په درجه بندۍ کې دویم مقام ترلاسه کړ چې د نمرو فیصدي 85 ته لوړه شوه. د درجه بندۍ لومړی مقام بیا له استرالیا سره دی، دوی 86% نمرې لري. سویلي افریقا او سریلانکا په ترتیب سره په دریم او څلورم مقام کې دي. د ټیسټ سیالیو د لومړي پړاو اتله لوبډله نیوزیلند بیا په اتم مقام کې ځای لري او دا ځل پایلوبې ته له رسیدو پاتې دي. دغه راز بنگلاديش، انګلستان او ویسټ انډیز هم له مخکې تک پاتې دي. د پاکستاني لوبډلې د مخکې تک چانس هم کم دی. په پام کې ده چې د ټیسټ سیالیو د اتلولۍ پایلوبه د 2023 زیږدیز کال په جون کې د انګلستان په اول کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د یادولې ده چې د ټیسټ اتلولۍ په دې لیګ کې نه هیوادونه برخه وال دي چې د ټیسټ درجې لرون کې درې هیوادونه افغانستان، ایرلند او زیمبابوې دا دویم پړاو دی چې د دې لوبو حق نه دی ترلاسه کړی.
چلور بجیاو.